په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د کارپوهانو نظرونه واخلو. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د افغانستان د حکومت او یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي. مخکې له دې چې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د حکومت په اړه د عمران خان خبري رسنیو ناسمی تعبیر کړی دی. د کندهار نوی والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزیون جوړ سي. د امریکا د عدلیه وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څیړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي خو ځینې یې نه کوي. جان باس لیکلي خان د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او وی ویل چې دا د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر ټویټر نن لیکلي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو عزم تخریب کړي او د افغانانو د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي چې د صدر اعظم عمران خان تر وینا وروسته د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. هغه نن کابل ته رسیدلی او ازادي راډیو ته وویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او له هغې نه وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د اعتراض څرګندولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال هم احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په لندن کې دی. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلیلزاد به نن د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر خبرې وکړي. د ادارې ویلي چې انګلستان د افغانانو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کوي او د سیمې د هیوادونو همکاري مؤثره ګڼي. زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو هیوادونو مرکزونو ته د خبرو لپاره سفر پیل کړ. هغه دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د سي ګارد ځواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي. د دې ترڅنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسلي کېدونکي حالې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي.
په کندهار کې خلک د پیژندل شوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ اندیشمن کړي دي. د کندهار لوالي سره د دې مرکې دغه بشپړ مرکه ورسته په خبرونه کې اوریدلای شي. په کاپیسا کې نڅرګندو وسلوالو کسانو یو سارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سارنوال عصمت الله نومیږي او په کاپیسا کې د کورنی او بهرني امنیت د سارنوالۍ غړی و. دغه سارنوال نن خپل کار ته په لاره کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د هغه د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د عدلی وزارت مشرتابه ویلی په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرت مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرت مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې او آیا روسیه د دې لپاره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره جوړجاړی کړی و تحقیق کوو. مولر په دې اړه په رپورټ کې دا خلاصه کړې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي کمپاین د روسیې سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د رابرت مولر د تحقیقاتو یوه خلاصه چې په څلورو پاڼو کې برابره سوي د مارچ په 24 نیټه کانګرس ته سپارلې ده. خو هغه ویلي چې په دې اړه چې د مولر د رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړي لا پریکړې ته نه دی رسېدلی او د داسې پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یوه سټلایټ دستګاه د ځمکې په مدار کې په بریالیتوب وویشته. مودی په داسې وخت کې چې په هند کې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوې اونۍ وخت دی دا خبره کړې ده. د هند صدر اعظم وینا نن له ټلویزیونونو خبرې ده. د سټلایټ د راغورځولو لپاره راکټ د هند په ختیځ ښار اوډیسا کې د میزایلو د ازموینې له یو مرکز ویشتل شوی و. مودی وویل چې هند اوس تر امریکا، روسیا او چین وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د سټلایټ ضد میزایل جوړ کړی او په بریالیتوب یې ازمویلی دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که د خبرونه بیا هم وړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ایزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي، رسمي شکایت وکړي. د کندهار نوی والي خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زوره ویښتو قچې کولو ته اړ باسي.
ایختار مې ډیر شیر او مکتب لاړم ایسته چې بیخ مې را کین چې وکړه ټول لینډای کړو بیا ټول را مې خندل او لارې کې را روانو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د حاضرې راډیو دوه ونې خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې کوي.
اسدی رادیو او ری خبرونه په پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر بچ دوه ورځې مخکې پیل کړی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ځوان ریوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرونسیشن بي پي خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نو موړی په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید پراخ شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل د دغه هیواد د سولې لپاره د یوې پراخې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ یوه جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وې پایښتې سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقې اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید دا منطقوي اجماع.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو پر راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورتوخ کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅستای خوای چې تر دې دمه په دې اړه یو لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده.
د وایي موږ همدا هیله لرله چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانېږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي. زه هیله من یم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغو خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه واورېدل چې وایي دا سفر د سولې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی. خلیلزاد هم په وار وار ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې هڅه کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او دغه راز د سیمې هیوادونو ته هم په دې نیت ځي چې د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. خو دا ځل ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړ شي نوي عکس العملونه راپارولي دي. په تېره بیا د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت ته په کار ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو ته په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت وړاندې کړي. له دې مخکې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د یو شمېر د پاکستان د لوري د مداخلې په باب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اعتراض مسله راپورته شوې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې برخه کې قاطع اقدامات نه دي کړي یا نه دي لیدل شوي چې کوم قاطع اقدام یې کړی وي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د سبوتاژ کولو هڅه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترینګلې کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې کلونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې پر اوسو کې اوس ته خبر یوه د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لخوانه ولی زه اوس داسې فکر کوم چې نه وایم چې حتمان عمران خان غواړي چې دا پروسه ثبوتاش کړي، ولی عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د زغون جهت امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایدو لپاره
د روان میلادی مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله ویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینی لار ده. عمران خان زیاته کړې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د عمران خان دغه څرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد ای افغان سفیر هم د مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دا شان څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولای شي. له ډلې انتظار خادم د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
عمران خان له اړخه دغه مسایلو په حد ډول په خپل ذات کې دغه ورته نور تیرو اضافه کول دي، سوله خرابول شي، د دواړو حکومتونو په رابطو باندې اغیز کولی شي، دواړه ملتونه د یو بل پر وړاندې باندې ودرولی شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژیک عمق هغه کومه فلسفه چې دوی درلودله هغه نور بند کړي.
ښاغلی خادم وایي افغان حکومت باید له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار نوی والی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار په ادارو کې د سمون راوستو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حیات سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي؟
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضعې ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده، په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول دي.
تاسې د خپل معرفت په غونډه کې له خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې مو تر اوسه لومړی کوم ګامونه پورته کړي دي؟
په دې کې شک نشته چې معلومه چې موږ د معارف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښهوالي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معارف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کېږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت وکړي او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغې خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس صاحب جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم په زرګونو خلک دلته راځي، خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخته چې رئیس جمهور خوښوي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا اوس تاسو وینئ چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنویو او په کندهار ښار کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیري پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره
په څلور دروازو کې د پلان د سیګارټ سواک ځای په ځای کو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي او هغه خدای را خواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښېږي نو کلته ګډ قوتونه وي هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نسلي کېدونکي حالې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې ښار ته هغه لارې چې داخليږي هغه باید د امنیتي پوښښ خلاصې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي یعنې د موږ امنیتي پوښښ خلاصې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې لپاره به موږ پوره هڅې کوو او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو زموږ په اینه ما چې د ښار امنیت هم ښه کیږي او حتی ولسوالۍ ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا اوس تاسو ویني په ځینې ځایو کې دوه حملې کوي یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري او هغه په دې معنا چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس په دې علماء کرامو کو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغه فتواوي ورکړي دي دا جنگ حرام وبول دا جنگ د دوه ورونو ترمن جنگ وبول او دا جنگ اصلا کوم اسلامي سبغې لار نه روایت ورته پیدا شوکل نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي اوربان ته سولې ده که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ په میدان وردګ هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم وي. دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی ولې ما برعکس پیدا کړ. دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو او د ما هڅه او هند بدای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده او میرویس خان لیکي چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري د هغه ارواح خوخه کو او د هغه په پله باندې قدم کوي.
د کندهار له نوی ولی حیات الله حیات سره د کندهار د ولایت د پروګرامونو په باب مرکه و ښاغلي حیات له دې مخکې هم د څو ولایتونو والي پاتې شوی او په هغو ولایتونو کې به خلک پوهیږي چې ښاغلي حیات څه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زور ویښتو لنډولو یا قچ کولو ته اړ لباسي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د نوی تعلیمی کال په پایل سره د یو شمیر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلمانی په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د خوانزی د ادارې لخوا قیچی شوی و.
یختان می ډیر شیلې او مکتب لاله ما ایسته چې بریک مانی را ده کینچو خلا ټول لندای کلو بیا ټول را ما خندل او لار کې را روانو.
دا یوازې جواد نه دی بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان سلولاری کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا ډیر ماشومان دوی ته ورغلي دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نار څومره خواري وکړي ټاپه بیا ښکار کیږي نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمبر یا نیم لمبر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکي محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوي. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
ماشومان خونځی ته په ډیر شوق زی او هلته بیا خون کې یا ماشین یا قیچی راخلی او د لسو شلو نور زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغیز لري د خونځی او سبق سره لیوالتیا کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې سرونه خریل کیږي یا پکچ کیږي په دوی ډیر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کیدای شي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د خوندزی په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصولو خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستيال ابراهیم شینواره
د وکونکو پر اړتیا زمونږ د سپلینی خبردار چې مکتب ته خپل وخت راشي، قانون مراد کی درس دکی او په خپل وخت کې مکتب نه لرسي. جبران د شام وستان خچ کول یا په جبران د چایستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفت وزارت کوم پالیسی لري کې نشته.
هڅه مو کړه په دې اړه د خوانځیو د ادارو د مسولینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وای ممکن لدې کار نه د خوانځیو د مسولینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وی. خو دوی ژمنه کوي که دا شان کوم ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه ځلماتون کې طریقې پر ځای به د خوانځي له ادارې او خوونکو سره په همکاري د حل یو معقوله لار ورته پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران چې ورسته کلونو کې ډیر سیمه وشکالې زپلې وي ورسته سخت ورختون او سیلابونو غنه مرګ جوړه اړولې ده. ایرانی چارواکي وایي ورختون او سیلابونه په نږدې شلو ولایتونو کې دوام لري. سفیر ولستان ښایي نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریپورټونو په اساس لک تر لګه څلور دیرش کسان د ایران په شاوخوا شلو ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو په پیښو کې وژل شوي او تر یو سلو پنځه ویشت زیات کسان ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان اکثر د شیراز اوسیدونکي دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان وراړولی. تر پرون شپې د وژل شویو کسانو شمیر دوه دیرش تنه ښودل شوی و او لک تر لږه سل تنه ټپیانو. خو د مرستندویانو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان ولایت کې دوه نور کسان هم ووژل او پنځه ویشت نور یې ټپیان کړل چې ورسره د مرګ ژوبلې شمیر پورته لاړ. ویل کیږي د ځینو کسانو مړی او ژوندی ورک دی او ښایي مرګ ژوبلې زیاتې شي. اورښتونه، تند بادونه او ورپسې سیلابونه له نوي کال مخکې پیل شوي وو او تر اوسه یې په نږدې شلو ولایتونو کې لسګونه ښارونه او سلګونه کلیوالي سیمې تر اوبو لاندې کړي. سیلابونه زیات په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې بهیدلي او غنی لوی لارې بندي کړي دي. په تهران او قم ښارونو کې تند بادونه او سخت ورښتونه دوام لري. په زیاتو سیمو کې خلک د څښاکو بنه لري او لومړنۍ مرستو ته شدید اړتیا لري. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجل مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندویو ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي او ویلي دي چې باید د سیلاب ځپلو مرستې ته ودانګي. د ایرنا خبری آژانس د راپور لمخې جمهور رئیس حسن روحانی بنن پخپل ګلستان او مازندران ته سفر کوي څو لسیلاب زپلو سره د مرستې بهیر ل نږدې وګوري. هغه پرون سه شنبه ویل د سیلابونو له کبله د راټول شوی او بو تخلیه او سیلاب زپلو تر رسیدنه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو
زل پاوز او سپاه پاسداران غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې ښه وړتیا او امکانات لري. البته نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
تخلیه بشه این قدم اول هست در اونجا.
د ایران په نږدې شلو ولایتونو کې اورښتونه او تند باد داسې وخت دوام لري چې دغه هیواد ګڼې سیمې د څو کلونو وچکالیو سختې ځپلي. دا چې دغه طبیعي ناورین به څومره آبادې سیمې او خیراس فصلونه لاندې کړي وي او تر پیښې وروسته به آیا له اقتصادي بندیزونو سره مخ ایرانی حکومت د دې چارې په کنټرول برلاسی وي، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته رسېدلی او وایي چې په کابل کې به نن د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه او مشورې کوي او وروسته به مرکز تصمیم نیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او وړاندیز یې وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په انګلستان کې دی. هغه د انګلستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. دی به وروسته دوهې او کابل ته هم ځي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیې قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومېده او نن سهار په 8 بجو خپل کار ته په لاره کې ویشتل شوی او وژل شوی دی او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دستګاه په بریالیتوب وویشته.
فیروزه عزیزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د هندوستان کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه پنجاب او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. افغان لوبغاړی مجیب زدران چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، په تیره لوبه کې د راجستان رایز دوه لوبغاړي سوځولي وو. بل خوا د دې سیالیو په 15مه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، چنای سوپر کینګ ډیلی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره دوهمه بریا هم خپله کړه. ډیلی لوبډلې د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سپزیدو 148 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ اور کې پوره کړ. په تخار ولایت کې د سولې نجونو ترمنځ د افغان سولې له پروسې د ملاتړ په هدف د منډو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مدني فعالینو، د دولتي ادارو مسؤلینو او د ورزش مینوالو په حضور کې د تلقانو په ښار کې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره هغو ګډونوالو ته چې له لومړي نه تر لسم مقامونه ګټلي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. د دغه ولایت د ورزشي برخې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې ځوانانو ته به په بېلابېلو برخو کې د ورزش زمینه برابره کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لاندې د وای تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زب چارګل په پزنی غوترو.
د ژون په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو په افغاني ټولنه کې د چارګل د دو تکتنه کړې له اساسي بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. خو اوس به یو بل موضوع واخلو. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو خبرګون خوله چې تازه پر انټرنیټ خبره شوې او یو تن پکې خودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لوري وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یو ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیل یې سمڅار ونه وروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کیږي انجینیر دی او طالبانو نیولی د وژل کېدو په اړه ډیر شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلې او په لاس پورې یې سیروم تړلې ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کیږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بې دینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پیشه په کوم ځای کې کله پیښه شوې ده. د پیشې د قربانۍ د هویت په اړه هم تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو غبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دي بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو تر څنګ القاعده او داعش عموما